شا په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیدا خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر افغان پوځیان په فوق العاده زړور سرتیري وبلل او د تروریزم پر ضد یې د هغوی جګړه وستایله. دا هم اورئ چې د پاکستان نوی صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا پر نوې جنگي ستراتیژۍ انتقاد وکړ. د ازادي رادیوي مجله د دې خپرونې زیاته برخه جوړوي. خو اوس خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي. په لوګر کې د دولت دولس وسلوال مخالفان وژل سوي. ملګري ملتونه په عراق کې د داعش د بشري جنایتونو په اړه د اسنادو او مدارکو په راټولولو کې مرسته کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې پریکړه کړې ده چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. ښاغلی غنی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ښاغلي غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې د ټروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د ټروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګر د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې د بدلون غوښتنه کوي. سیګر افغانستان ته د څه باندې 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو په درشل کې په یوه راپور کې وایي. متحده ایالاتونو ونس وای کړی په افغانستان کې چې د جګړو له کبله فساد او فقر پکې خورا زیات دی، پر دې پروګرام د څار د پیچلتیا او اندازې اټکل وکړي. د سیګر راپور چې پرون خپور سو د دې پروګرام د نیمګړتیا او د یادونې په ترڅ کې د سیګر د مشر جان سوپکو له قوله وایي چې په دې پروګرام کې د واحد حکومت د ارګانونو په توګه د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ترمنځ د اقداماتو کمښت لیدل کېږي. راپور زیاتوي یو بل نیمګړتیا دا ده چې په کابل کې د امریکا د سفارت کارکوونکي پر دغه پروګرام د څار او د هغه د همغږ کولو لپاره د سفارت له خوندي ودانۍ نسی وتلی. سیګر خبرداری ورکړی که د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې بدلون رانسي، نو د امریکا 4 میلیارد ډالر مرستې به ضایع سي. د سیګر د معلوماتو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو د روزنې پر پروګرام 1 میلیارد ډالر لګولي او اوس هم د کاله 4 میلیارد ډالر پرې لګوي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې د تصفیوي پوځي عملیاتو پر مهال 2.5 کلي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونوال محمد ایوب وردګ ازادي راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات تقریبا له 2 اونیو راهیسې روان دي.
په دې عملیاتو کې زموږ امنیتي ځواکو ته سپکې درندې سلاوې او یو تعداد مخالفین چې تقریبا 12 نفره چې د سرګروپي د خالد په نامه چې مشهور په هنزله و زموږ په دفګیري عملیاتو کې د بینه تللی دی.
د لوګر د امنیت امیر وایي د محمد اغې ولسوالۍ په ځینو کلیو کې وسلوالو پټ مرکزونه جوړ کړي وه چې د کابل ګردیز لویه لاره یې هم نامنه کړې وه. د ده په وینا د لوګر امنیتي ارګانونو هلته عملیات پلان کړي چې اوس هم په سیمه کې روان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو ته لار خلاصوي څو د داعش د وسلوالو پر ضد د جنګي جرایمو د بالقوه قضیو د پرانیستلو لپاره له عراق سره د اسنادو په راټولولو کې مرسته وکړي. امنیت شورا د یو تحقیقي ټیم تشکیل ته په لوی اکثریت رایه ورکړه. دغه ډله به له عراق سره د اسنادو او مدارکو په راټولولو کې همکاري کوي. دغه اسناد او مدارک د هغو پیښو په تړاو راټولیږي چې ښایي د داعش ډلې لخوا سوي جنګي جرایم، د بشر دوستۍ خلاف جنایتونه او نسل وژنه وګڼل سي. د بشري حقونو یوې مدافع وکیلې عمل کلونی وویل دا د ټولو هغو لوریو لپاره یوه تاریخي شیبه ده چې د داعش د جرمونو له کبله قرباني سویو ته د عدالت لپاره مبارزه کوي. په همدې حال کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري د عدالت، بشریت او قربانیانو لپاره یو بریا وبلله. د داعش ډلې افراطي وسلولو چې په 2014 میلادي کال کې د عراق ځینې برخې ونیولې په موصول او نورو نیول سویو ساحو کې د عیني شاهدانو په خبره ډله ییزې وژنې کړي د خلکو سرونه یې پرې کړي جنسي تیری او نور ظلمونه یې کړي دي ځینې قضیې په ویډیویي بڼه هم ثبت شوي او په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون وویل امریکایي او روسي جنرالانو تیره اونۍ د اول وار لپاره په سوریه کې مخامخ سره کتلې دي امریکا او روسیا هڅه کوي په سوریه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ټکرونو او تصادفي شخړو مخه ونیسي په سوریه کې د دواړو هیوادونو لخوا له داعش ډلې څخه د سیمو د نیولو لپاره پوځي مبارزه روانه ده په بغداد کې د امریکا په رهبرۍ د ائتلاف ویان ډګروال رایان دیلن په پینټاګان کې د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل دوی مخامخ بحث سره وکړ نقشې او تصویرونه یې خپلې مخې ته کښېښول ښاغلی دیلن وویل په سوریه کې روسي او امریکایي پلیو ځواکونو تیره میاشت پر یوه او بل د تصادفي ډزو د مخنیوي په هدف خپل پوځي عملیات د ټلیفون له لارې همغږي کول تر دې مخکې روسیې امریکا ته خبرداری ورکړی و که د سوریې پر دولتي ځواکونو له هغو سنګرونو چې د سوریې په ختیځ کې د کردانو په مشرۍ د ملیشو په لاس کې دي حمله وسوه روسیه به هم سمدلاسه ځوابي اقدام وکړي امریکا د دغو کرد ملیشو ملاتړ کوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر یو شمېر افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې د شمالي کوریا پر ضد اقدامات نور هم پراخوي ښاغلی ټرمپ د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره تر کتنې مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې خبرلانه ته وویل
North Korea's nuclear weapons and missile
development. North Korea's atomic weapons and توغندی د نړۍ د سولې او امن لپاره یو جدي ګواښ دی. او دا د منلو وړ نه ده چې ځینی د دې یاغي او جنایتکار رژیم مالی ملاتړ کوي. ترامپ زیاته کړه د نوي فرمان عملي کېدل به هغه سرچینې بند کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د پیونګ یانګ هڅې تمویلوي. هغه د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې توند دریځ خپل کړ د شمالي کوریا مشر یې راکټي سړی او یو انتحاري بللی و
تاسو زادي رادیو ته واژیست ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان نور له متحده ایالاتونو څخه سپین چیکونه نه غواړي بلکې د امکاناتو د ضایع کېدو په مخنیوي له فساد سره د مبارزې او د دې هڅو د نتیجو د پوره حساب کتاب ورکولو ژمنه کړې ده ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل ښاغلی ټرمپ افغان پوځیان په وقلاده زړور سرتیری وبلل او د ټوریزم پر ضد د هغوی د جګړې ستاینه وکړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان له متحدو ایالاتو څخه سپین چیکونه نه غواړي بلکې پریکړه یې کړې چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي ښاغلی غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې
موږ سپین چیکونه نه غواړو او د هغو کارونو د ترسره کولو پریکړه مو کړې چې په موږ پورې اړه لري د فساد پر ضد مبارزه د سرچینو او امکاناتو د ضایع کېدو د مخنیوي یقیني کول او د دې هڅو د نتیجو په اړه بشپړ حساب کتاب ورکول ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې متحده ایالاتو د ټولو پوځي ډیپلوماټیکو او اقتصادي لارو چارو د کارولو لارې حلې ځلې کړې چې افغانستان له څلوېښت کلن بحران څخه وباسي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له ښاغلي غنی سره ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو د زړورتیا ستاینه وکړه او ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د تروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي هغه زیاته کړه موږ په څو دلایلو په افغانستان کې پاتې یو چې یو عمده دلیل یې د هغو تروریستي شبکو ځپل دي چې په بېلابېلو دلایلو تر نورې نړۍ په افغانستان کې ډېر راټول شوي دي موږ هلته خپل کارونه په اغېزمن ډول ترسره کوو ولسمشر ټرمپ همداراز یادونه وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې راټولې شوي او فعالیت کوي خو د زیاته کړه چې د جګړې اصول اوس بدل شوي دي د وویل افغان او امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېره ټولو تروریستي ډلو ته سخته ضربه ورکړې ده په همدې حال کې ارګ وایي چې ولسمشر غنی او ښاغلی ټرمپ په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد د جدي مبارزې او همدارس د افغان ځواکونو د تمویل تجهیز او پیوړی کولو په اړه خبرې وکړي. د ارګ رسمي وپانه په یو خبر پانه کې وایي د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان د قانونو په سکتور کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې په اړه هم بحث وکړ. بیان د ښاغلی ټرمپ له قول لیکي چې وایي متحد ایالات به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د افغانستان د قانونو په ګډون په بیلابیلو سکتورونو کې اقتصادي همکاري وکړي. د هر خبر پانه زیاتوي افغان ولسمشر د هیواد د طبي زیرمو د انکشاف په برخه کې د امریکا د همکاري د ژمنې هرکلی وکړ او ویل د افغانستان اقتصادي انکشاف او هوساینه د افغانستان د قانونو د سکتور په پراختیا پورې تړلې. ښاغلی غنی ویلي چې د قانونو د سکتور له انکشاف سره به افغانستان په خپل پښو ودرېږي او خپل امنیتي لګښتونه به په خپل چمتو کړي.
د پاکستان نوی صدر اعظم په افغانستان کې د امریکا پر نوې جنگي ستراتیژي انتقاد وکړ او په سیمه کې د چین زیاتیدونکي اقتصادي رول وستایه. شاهد خاقان عباسی تیر ماشم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل لومړی وینا کې د څرګندونې وکړې. د آسیا د جنوب او افغانستان لپاره د سپینې ماڼۍ د نوې ستراتیژي مهمه برخه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په جګړه کې د بریا هڅه ده. په دې ستراتیژي کې چې تیره میاشت اعلان شوه پاکستان ته خبرداری ورکول شوی که په خپل خاوره کې د سختریزو وسلوالو ډلو خوندي مرکزونه ونه تړي پر دغه هیواد به مالی او نورې مرستې بندې سي. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل د وسلوالو طالبانو مرکزونه په پاکستان کې نه دي.
طالبان سیف هیونز
د طالبانو خوندې مرکزونه په پاکستان کې نه دي، بلکې دغه ډله په افغانستان کې پر پراخو سیمو کنټرول لري. پاکستان نه غواړي چې د بلچا د جګړې قربانی سي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه اسلام آباد تیار دی له کابل سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي او د تروریستانو په وړاندې خپل محلي مبارزه روانه ساتي. خاقان عباسی ادعا وکړه چې د زرګونو ملکیانو او پوځیانو د ژوند په قیمت قبایلی سیمې له ټولو سختریزو ډلو تصفیه سوې دي. د پاکستان صدر اعظم په خپله وینا کې وویل پاکستان نسی کولای په خپل خبر کې د افغانستان جګړه پر مخ بوځي، نه هم د هغې ناکامې ستراتیژي ملاتړ کوي چې د افغانستان او پاکستان د وګړو کړاو نور هم اوږدوي او لا یې سختوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی څرګنده کړه د افغانانو ترڅنګ په تیرو څلورو لسیزو کې د پاکستان وګړو هم د بهرانیانو د مداخلو او د افغانستان د کورنۍ جګړو له کبله کړاو ګللی دی. د ویل دغه مسأله د دې سبب سوه چې پاکستان ته افراطیان، تروریستان، وسلې، مخدره مواد او په میلیونونو کډوال ورسي. عباسی یو ور بیا ټینګار وکړ د افغانستان د جګړې یو لوری هم د جنگ په میدان کې د بریا توان نه لري او د افغانستان د روان شپاړس کلن بحران د پای ته رسېدو یوه لار سوله او پخلاینه ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت په وار وار پاکستان د هغو سختریزو ډلو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې حملې کړي دي، خو اسلام آباد د تورونه رد کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبر کوم. افغان بیسین د کارکونکو ته مداخله ده چې دا د کندهار د میانشین د ولسوالۍ خاجه خو تقریبا په ورځ کې دي یو دوه ساعت خلاصې کوم صحیح ده، او یو د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ ته هغه پای له کړی و سفر دغه علاقې خاجه دي هم په ورځ کې یو ساعت یا دوه دي خلاصې کړې. یو معلومات یو شی سره کوو د یو شا سره، نو موږ ډېر په مشکل کې یو اصلته د غرو سرو ته خېزو، دا یو غټ مشکل ده، مشکل کرا ته حل کی. تاسو ډیر ډیر مننه.
السلام علیکم. زه نه خیر خبرې کوم په سوالې ته د ولسوالې مو په ولایت کې د طالبانو زول کوي د امو ظلمونه کوي هم د کیسب کوي مولا دولت وشتنه داده چې ځان او تر اوره سي یا پوسټي واچي. والسلام.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د میرمن نانسی دوپری د ژوند، فرنګي فعالیتونو او څېړنو په باره کې مفصل رپورټ اورئ. له شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین سره مرکه.
زما په شعر کې بدلون عدلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت یې همدغه زما دننه په وجود کې وجودي عذاب وي.
دوه لنډ حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدرنگ د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې مرغه مجله چاپ شوه. مرغه درې میاشتنۍ خپلواکه کلتوري مجله ده چې د اسام احمد زاهد په مدیریت له چاپه راووته. په هغه غونډه کې چې د مرغه مجلې د لومړۍ ګڼې د مخکتنۍ په مناسبت د کالات په ښاروالۍ کې جوړه شوې وه، لیکوالو مرغه مجله د ولسونو د یووالي او وحدت محور وبلله. د ښاغلي زاهد په وینا دوی هڅه کوي چې دا مجله له نویو او تازه مطالبو سره تر ټولو ورسوي. په ملي ګالری کې د انځورګرۍ نندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهاند محمد رسول باوري د وږې د میاشتې په 28مه نیټه هنر خبرې کوي نندارتون په ملي ګالری کې پرانست. په دې نندارتون کې د دریو تنو انځورګرانو 22 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. په روان کال کې د ځوانو هنرمندانو تر شلو ډېر نندارتونونه په ملي ګالری کې جوړ شوي دي. په هرات کې د نوی نظر په نوم هنري نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون د جوړونکي نذیر احمد خیرخوا په وینا دی غواړي د انځورونو په جوړولو سره د هرات ولایت تاریخي میراثونه څلې او ودانۍ معرفي کړي. په دې نندارتون کې د هرات ولایت د 250 تاریخي ځایونو انځورونه نندارې ته ایښي وو. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د امیر جاوید زرغم په وینا په هرات کې هر کال په لسګونو نندارتونونه جوړیږي چې په روان کال کې دا نندارتون تر ټولو غوره وو.
په کابل کې د میرګان په نوم د هنري او داستاني فلمونو دریم نړیوال جشن جوړ شو. زموږ همکار خان محمد سین د جشن ته ورغلی. د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنګونو او مالي ستونزو سره سره د دې هیواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاري ساتلی دی. د دغو فلمونو جشنواره د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمایي علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره وارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
د وبل په مجموع کې 350 کورنی او بهرنی فیلمونه د جشنواره په دفتر کې ثبت شول چې 20 فیلمونه سیالۍ ته وړاندې شول. له دې جملې یو د غوره فیلم په توګه او د فیلمونو اته نورو برخو د غوره برخو په توګه جایزې ترلاسه کړې.
های برتر جایزه دریافت نه.
د خغلی کیان په خبره د مهرګان فلم دا دریمه جشنواره ده چې په وروستیو څو کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغو فلمونو کې من و ازرایل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړې او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه وو چې هنری او تخنیکی برخو جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالي ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هسې تیزي کړي چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل
70 ساله شد سینما در افغانستان قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
د وویل په افغانستان کې سینما اویا کله نشوه، خو قانونی نه ده او کله چې قانون او مقرره نوي د مالی وزارت نشي کولی چې بودیجه ورکړي. مونږ د دغه قانون د لیکلو په وروستي پړاو کې یو چې ممکن په یوه میاشت کې عدلی وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون له مخې فلم او سیریال تولید کړو.
فلم تولید کړم، سیریال تولید کړم.
دا په داس حال کې د چنن سبا د هیواد په یو شمیر لوی خارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي.
د جلال آباد ښار کتاب پلورونکي وایي نن سبا کتابونه ډیر چاپیږي مګر د مطالعې مینوال کم شوي دي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواري د جلال آباد کتاب پلورونکي پوښتلې د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
د جلال آباد ښار یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهدالله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمېر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دوی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅیږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو موږ هم د ګاونډي پاکستان ته چلاړ شو یا بل ملک ته چلاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو هلته چې یو کتاب چاپ کیږي عقلاً لس زره دانې چاپ کیږي اول چاپ هغې دا کم دغه دی او موږ چې چاپ کوو موږ زر کتاب چاپ کوو. دا زر کتاب موږ ته بد سکلونو کلونو پروت دي. هغه کتاب موږ ډېر ښه ګڼو ډېر ښه دغه ورته وایو چې دا کتاب ډېر ښه خر شو ډېر خوښ کړو خلکو چې په کال کې ووځي. یعنی موږ چې نور ته وګورو هغې لس زره او شل زره او دیر زره دانې په جمعو میاشت کې خرڅي خو موږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولی. نو دوی هغې ته چې وګورو مطالعه ډېره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. شمیر ځوانان او محصلین هم دا مانی چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات ناامنی او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخیدل د دې لامل شوی چې د مطالعې فرهنګ کمرنګ کړي.
نوم یې عبدالله دی او د ننګرهار د انجینرۍ پوهنځي محصل یم. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقې پر یو خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري او په ډېر تقریبا اکثر وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغول وي دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې د هغې په کتابونو ته مطالعه وکړي یا وخت خپل کتابونو ته ورکړي. او بله خبره ده چې تشویقي بڑه نشته. که چېرته ښوونځي دي او که چېرته پوهنتونونه دي د استادانو لخوا یو څه اندازه فشار په محصلینو باندې بیا هم راوړل کیږي خو تشویقي بڑه ډېره زیاته کمه ده.
زما نوم محمد شفیق دی. زمونږ په ټولنه کې ډېر خلک تعلیم نه لري چې هغوی ته چې بیا د کورنۍ لخوا ورته وویل چې تاسو در سره علاقه ولري او په همدې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډېر نور عوامل دي چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده څوک چې مطالعه کوي د هغې به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الیار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي نو په پیل کې د اروایي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي نو پکار ده چې ځینې اروایي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري هغه لزان سره وخت واخو لري او شاید دوی ته ډیره زیاته انرژي ورکړي د توسله ورکړي او دوی د فکری پرمختګ او د فکری ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کیږي او په دې برخه کې له خونځیو نیولې تر پوهنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کیږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څیر تر یو حده رواج و خو نوي ټکنالوژي په راتګ سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په ګیمونو بوخت شول. د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګ مستقیما منفي اغیز غورځولی.
د خیبر پختونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نومونو د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه چې د سوات او خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو برخه پکې اخیستې وه. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله مومند دې غونډې ته ورغلی د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
د خیبر پختونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نامه د دوو نو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه چې د سوات او خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو پکې برخه واخیسته. د دغه دواړو کتابونو چې د مخکتنې غونډه د دوشنبې په ورځ سوات په منګوره ښارګوټي کې د سواستو هنري او کلتوري ټولنې په مرسته جوړه شوې وه. لیکوال شاه وزیر خان خاکي نومیږي. د دغه کلتوري ټولنې یو غړي تولا جان لازدي راډیو سره په خبرو کې د شاه وزیر خان خاکي دغه دوه کتابونه د منځپانګې په اړه وویل. د دا کتابونه د پښتو پر کلتور او فولکلور لیکل شوی چې په سواد کې د ماشومانو د پخوانیو لوبو او په ټپو کې د مادي فولکلور موضوعات پکې څېړل شوی دی. نو موړه په دې اړه زیاتوي،
یو لمبه کتاب چې دی هغه پښتو ټپه کې مادي فولکلور، د دې کتاب محتوا دا ده چې په پښتو ټپه کې چې څومره د مادي فولکلور ذکر شوی دی نو هغه ټولې ټپې هغه راجبه کړي دي او د مادي فولکلور په حواله باندې په ډېرې زیاتې خوندورې او ګټورې خبرې کړي دي. دویم کتاب چې دی هغه په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې، دا هغه لوبې دي چې د سواد ماشومانو به پوړوکوالي کولی، دغه ولسي او علاقایي لوبې دي. نو په دې باندې هم دغه ملګري ډېر زیات خوندور بحث کړی دی او دغه دواړه کتابونه چې دي نو د پښتو په فولکلوري ادب کې یوه ډېره لویه زیاتونه ده.
د غونډې ځینې ګډونوالو لیکوالو او شاعرانو د غونډې ته ویناوې هم وکړې او د پښتو فوکلوریک ادب د ودې په لړ کې د شاه وزیر خان خاکیه سوستایله. یوې ګډونوالې عذرا نفیس یوسف زئی په دې اړه غونډې ته په خپلې وینا کې ویل،
زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته، پښتو ثقافت ته او پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساس ده او پکار ده چې داسې کتابونه نور هم ولیکل شي، تفصیل سره ولیکل شي.
تو کتابونو لیکوال شاه وزیر خان خاکی غونډه ته په خپل وینا کې د فولکلوریک ادب ډګر ډېر پراخ وباله او په دې اړه کې د خپل کتابونو چاپول یو وړه هڅه وبلله.
یقینا چې دا میدان ډېر وسیع دی، خو ما تاسو ته اول دا اعتراف کوم چې د یو فرد به هم دغه کوشش
پر مقالو او ویناو سربېره په دغه غونډه کې ګډون کوونکو شاعرانو مشاعره هم وکړه. د یادونې وړ ده چې دغه مخکتنې ګډونوالو د غونډې په پای کې د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت وغوښته چې د سوات ادبي کړو د ادبي او هنري هلو ځلو لپاره د ودانۍ جوړه کړي او همداشان د سوات پوهنتون کې پښتو څانګه هم پرانیزي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان مېن نانسي دوپری بویل، دا منم چې په افغانستان کې د کار شرایط سخت دي خو ځوانان کار کوي او اوس خپل غاغم اوچتولای شي، دا لویه خبره ده. میرمن نانسي دوپری شاوخوا اوش پیته کاله د افغانستان د تاریخ، فرهنګ او لرغونو آثارو په باره کې لیکنې وکړې. د تلې د میاشتې په 19 نیټه د ناروغۍ په بستر کې په داسې حال کې وفات شو چې څو کتابونه یې له کټ سره ایښي وو. نانسي دوپری کله افغانستان ته راله او په کومو برخو کې ډېر کارونه کړي، دا په دې رپورت کې اورو.
نومیالی افغانستان پیژندونکي نانسي دوپری د وږي په 19 نیټه د کابل په روغتون کې وفات شوه. نانسي دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه او لوړې زده کړې د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې کړې وې. میرمن دوپری او د هغه خاوند کلونه کلونه د هندوکش په شاوخوا کې د پخوانیو تمدنونو د آثارو د موندلو او مطالعې لپاره په سفر تیر کړل. کله چې افغانستان ته روسان راغلل، دوی پېښور ته ولاړل او هلته بیا میرمن دوپری د افغان کډوالو لپاره په کارونو بوخته سوه. د میرمن نانسي دوپری خاوند ډیر کلونه مخکې مړ سوی وو او دې په وروستیو کلونو کې د کابل پوهنتون د فرهنګي مرکز چارې سنبالولې. په دې مرکز کې هغه تاریخي اسناد او عکسونه ساتل کیږي چې نانسي دوپری او خاوند یې لسیزه په خوا راغونډ کړي وو. زموږ همکار همایون هیبات په افغانستان کې د نانسي دوپری د تحقیقاتو په ارتباط د علومو اکاډمۍ له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې پام ورته راړوم.
نن سچ دوپری څو ورځې مخکې وفات شوه. هغه افغانستان ته داسې کارونه کړي دي چې پس له مرګ خلک د هغه په اړه دا خبره کوي، خو په ژوندوني افغانانو ډیرونه پیژندله. که د اغلی دوپری په اړه راته وایي چې څوک و او څه وکړل.
میرمن دوپری د لوی دوپری میرمن و، دواړه لرغون پوهانو، تاریخ پوهانو او بلاخره افغانستان تراغلی و افغانستان پیژندون کی و د افغانستان دپاره دواړو ګڼ خدمتونه وکړل. د افغانستان په تاریخ و لرغون پوهنه یې آثار ولیکل او د افغانانو سره دومره نږدې شول چې افغانستان نور دوی خپل کور وباله. البته لوی دوپری وفات شو، لیکن وصیت یې دا و چې د ده خاورې باید دلته په افغانستان کې خښی شي. او نانسي دوپری هم دلته پاتې شوه، 55 کاله د افغانانو په خدمت کې وه. او کله چې ورته وویل شو چې بیرته امریکا ته ستنه شي، وی نه منله او وی ویل چې زه به همدلته په افغانستان کې وم. دې علاوه د دې نه چې دوی دواړو د افغانستان د تاریخ و لرغونپوهنې په باب ډېر آثار ولیکل، کله چې په افغانستان د شورویانو تیری وشو دوی هم د مهاجرینو سره پېښور ته ولاړل او هلته په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتلو په برخه کې ډیر زیات کار وکړ، ډیر زیات خدمت یې وکړ. د افغانستان آثار چور شول او یوړل شول، د قاچاقبرانو لاس ته ولوېدل. لیکن دوی هڅه وکړه چې هغه تر کومه حده چې لاس رسیږي هغه راټول کړي، خوندي کړي، وساتي. هماغه و چې نانسي دوپرې د اکبر په نامه یوه مؤسسه په پېښور کې دای د مؤسسینو نه وه، یوه مؤسسه یې جوړه کړه. په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو دا راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هڅې وکړې، او هغه آثار چې د دې ځای نه قاچاق شوي وو د هغو په پیدا کولو او بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډیره ښکلې پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول، یو کلي ته به وړل. د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل، به بیرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه. او هغه کتابونه یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو پکار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب پکار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام پکار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به هغو زحمه ورکول، هغه کتاب چاپېدا، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده. د دې کتابونو د چاپ و تهیې په آیت کې زه هم وم. هغه وخت موږ دا کتابونه شروع کړلوس تقریبا د 300 نه د دې کتابونو شمېر اوخته، یعنی اوس هم هغه سلسله روانه ده، خپری. او بالاخره دې چې کوم آثار ټول کړي وو د افغانستان، هغه یې کابل ته راولېږدول. دلته یې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو منبع نوم ورکړ، او دلته یې ځای په ځای کړل، ټول یې ډیجیټل کړل او په کمپیوټر ته یې ورسول چې د دنیا په هر ګوټ کې خلک استفاده ترې کوي. دا یو لوی مرکز دی چې د سر جمال الدین د قبر سره په کابل پوهنتون کې جوړ شوی. او پرون یوې علمي غونډې چې د پوهنتون استادان او نور پوهان پکې وو، بلاخره پریکړه وکړه چې دا مرکز دې په نامه شي. د افغانستان د معلوماتو مرکز اوس د نانسي دوپری د مرکز په نامه ونومول شو.
د جګړو په کلونو کې اوس ډېر افغانان بهر ته لاړل او ځي، خو دوی په دغه ورونو کې دلته په افغانستان کې پاتې شول یا پېښور ته لاړل، دوی کومې خبرې علاقه مند کړل یا مجبور کړل چې دلته پاتې شي او کار وکړي؟
دی 55 کاله په افغانستان کې خدمت کړي. کله چې افغانستان ته راغله د افغانستان سره مینه پیدا شو، یعنی دی ویلې ونه مینې په اساس دا دلته پاتې شو. امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړ شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چا وی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي او همدلته به خښېږي.
دوپرې چې د افغانستان په اړه څه لیکلي او کوم معلومات یې چې راټول کړي، دی هڅه کړې چې د افغانستان کوم تصویر نړۍ ته وښيي؟
دوی ډیره هڅه دا کړې چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وښيي، او دا ثابته کړي چې افغانستان یو ډیر لرغونی هیواد دی، او د لسهاوو زرو پخوانه دلته آثار موجود دي. مثلا د دې میړه لوی دوپرې په افغانستان کې یوه داسې مجسمه پیدا کړي چې 40,000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډیره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکۍ تیږه د 6 انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی، یو بله تیږه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډیره ابتدایي هغه ده، لیکن ډیره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 40,000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او هغه د هغه ژوند دی ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړ شوی. همدارز د افغانستان د غارمیشت دورې په انسانانو د څېړنې کړي دي، هغه آثار چې دغوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه او دغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ نظر ساتلی دی. دې یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و هغه ولولي او د افغانستان سره اشنا شي. همداراز دغو نه وروسته یې 56 نور کتابونه لیکلي چې د افغانستان لرغوني آثار پکې معرفي شوي دي او په عین حال کې وسه کړې ده چې د افغانستان زاړه آثار او کتابونه ده راغونډ کړي او په دې خپل مرکز کې وساتي.
په افغاني ټولنه کې ښځې له تعلیم او کار څخه ډېر وخت راګرځول کېږي، د دې کار افغاني ټولنې ته څومره مهم دی او څه پیغام لري؟
دی په افغاني ټولنه کې ځکه ښه کار کولی شو چې دا یوه میرمن وکولی شوی چې د افغاني میرمنو سره د نږدې نه وګوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی مشکلات ولیکي. په دې اساس دی د افغاني میرمنو سره ډېر نږدې ژوند کړی. د افغاني میرمنو په تعلیمي فعالیتونو یو کتاب لیکلی، ډېر نادر عکسونه یې پکې راټول کړي. نو په دې اساس د دې رول د افغاني میرمنو په تنویر کې ډېر زیات دی.
میرمن نانسی دوپیری شاوخوا 40 کاله د افغانستان د ملي موزیم له پخوانی مشر عمر خان مسعودی سره کار کړی دی. ښاغلی مسعودی په اړه وایي:
کله چې زه افغانستان ملي موزیم سره مې رسمي اړیکه ټینګه کړله او هلته مې ماموریت واخیسته، دغه وخت نه زه نانسی سره معرفت لرم. نانسی د افغانستان د ملي موزیم سره همیشه نږدې اړیکې ساتلې، ځکه تاسو پوهیږئ کله به چې آثار د لرغونپوهانو په واسطه د لرغوني ساحل نه لاسته راتلل هغه به ملي موزیم ته سپارل. نانسی دوه کاره وکړل چې اول د افغانستان د تاریخ په برخه کې ډېر تحقیقي کار کړی، دومه دا چې د افغانستان د ملي موزیم دپاره یې په انګلیسي ژبه یو رهنما د موزیم د یو کتاب تدوین کړ چې دا ډېر اړین و. تاسو ته به معلومه وي چې د مرحوم ظاهر شاه او همدارنګه داود خان په وخت کې افغانستان کې سیلانیان ډېر زیات راتلل. د نانسی دغه د انګلیسي ژبې رهنما د موزیم دپاره ډېر زیات علاقمندان پیدا کړل چې خارجي سیلانیان به راتلل، د دې کتاب نه په مطالعې سره د افغانستان د ملي موزیم نه به یې لیدنه کوله. دوی به خورا زیات معلومات د دې کتاب په واسطه سره د افغانستان د تاریخ په برخه کې لاسته راوړل.
د ښاغلي مسعودي په وینا، نانسی دوپیری په افغانستان کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې ملي موزیم ته د ملي موزیم د لوټ شوي آثارو د بیرته راستنولو په برخه کې خورا ډېرې هڅې کړې دي. ښاغلی مسعودي وای، نانسی دوپیری په هغه وخت کې چې په کابل کې تنظیمي جنګونه وو، دا بله پېښوره کابل ته راتله او د موزیم د آثارو په باب یې موږ ته مشورې راکولې. همداراز دې له خپل شناخت څخه یې چې له نړیوالو فرهنګي مرکزونو سره یې درلود، د افغانستان په ګټه ډېره استفاده کوله.
د یادولو وړ ده کله چې دا جنګونه شروع شول، په دې برخه کې هم نانسی ډېره فعال رول لوبولی ده. زه په یاد لرم په ډېرو سختو شرایطو کې به نانسی کابل ته راتلله، د افغانستان د ملي موزیم د مسلکي کارکوونکو سره به اړیکې درلودلې، مشورې به یې ورسره کولې. دغه آثار چې لوټ شوي د دې بیرته پیدا کولو را بیرته ګرځولو کې دې خورا لویه ونډه اخیستې ده چې زه د دې نه ډېر شکرګزار یم. خصوصا تاسو ته به معلومه وي چې په 1994 کال کې کله چې د ملل متحد سرمنشي ځانګړی استازی میسوری سوتوریس کابل ته راغی، هغه د افغانستان د ملي موزیم د لوټ کېدل نه دا خبرونه نه څه اورېدلي او د مطبوعاتو نه هغه د مخالفونو د لیدرشپ نه دا غوښتنه وکړه چې اجازه ورکړي چې ملي موزیم نه لیدنه وکړي. کله چې هغه ته دا اجازه ورکړل شوه، په هغه وخت کې د افغانستان د ملي موزیم معاون نجیب الله پوپل د دوی سره هم حضور درلوده. د موزیم چې په ډېر بد حالت کې ولیده، میسوری سیتوریس یو اعلامي مطبوعاتي اعلامیه او په زمین کې یو انټرویو د مطبوعات سره درلودله چې دلته د افغانستان د ملي موزیم دا ویجاړ حالت دنیاوال ته ور معرفي شو. پس هغه میسوری سیتوریس لزره ډالر د خپل مطبوع هیواد د یونان لاسته راوړل چې هغه د ملي موزیم په ابتدایي حفاظت کې په کار وړل شي. واقعا دا ډېر په ځای کومک و. زه په یاد لرم چې نانسی جان د په هغه وخت کې هم د پېښور نه راغلله. په دغه برخه کې د منګه د همکارانو د ما سره د ما د همکارانو سره ډېرې مختلفې جلسې درلودلې. دې ته په دې نتیجه ورسېدلو چې یو انجمن جوړ شي د سپچ په نامه، یعنی سوسایټي فار پریزرویشن آف افغانستان کلچرل هریټیج په نامه. دغه انجمن چې جوړ شو، په هغه کې د ځینو غربي هیوادو سفیران او یونسکو نماینده هم وجود درلوده چې دا په دې حساس وخت کې ډېر مثبت رول ولوباوه. مرکز په پاکستان کې وو، اما په دې کې د اجرایوي هیات غړیتوب نانسی جولیان لیسلی، همدارنگا د یونان سفیر، د ایتالیا سفیر او د فرانسې سفیرانو غړیتوب درلوده. نو دغه کلتوري اړیکې وې چې دغه بنیاد یې رامنځته کړ، د یونسکو لخوا هم حمایه کېده. په دغه بدو حساسو شرایطو کې د دې سپچ یو نمایندګي په کابل کې خلاص شوه. د یادولو وړ ده چې د کارلا ګریسمن چې هغه هم د افغانستان په فرهنګ مینه ښځه وه، دې په دغه برانچ کې په دغه شعبې کې کار کوه، د موږ سره نږدې هغه کارونه چې دوی کړي دي چې ټول زمینه د خدماتو دوی مسایده وله، هم په مالي لحاظ هم په لوجستیکي لحاظ. په زمین کې یو تشویقي جنبه هوا د افغانستان د موزیم د کارکوونکو لپاره چې واقعا دا ارزښتناک خدمتونه حتی تر 2001 کال پورې دې انجمن وکړل چې تاسیس یې په 1950 کال کې و. اما په 2001 کال کې کله چې دغه ټول موزیم په ملي موزیم په پښو ودرېده، بیا ورغول شو، دغه ناخوالې ټولې انشاءالله له منځه تللې دي. اوس دا سپچ بیا منحل شو، اوس هم دغه خدماتو ته نانسي ادامه ورکړې ده. د نانسي خدمات د اثارو د رادیابۍ په برخه کې د بیرته راګرځولو کې هغه مسلکي نفوس او هغه علمي شناخت چې دوی د نړیوالو فرهنګي انجمنونو سره خصوصا د یونسکو سره د نورو هیوادو سره درلودل، په ټول قوت د افغانستان د ملي موزیم یې تر حمایت لاندې ونیوه. زه د خدمات نه مشکور یم. واقعا د دوی همکاري د افغانستان د ملي موزیم سره د قدر وړ او د یادونې وړ ده.
ښاغلی مسعودی وای، نانسي دوپيري به ځوانان هڅول او له میرمنو سره به یې ډېر کار کاوه چې تعلیم وکړي. دې به د افغانستان په ارتباط چې په نورو ژبو کې کوم اثار لیکل کېدل خپل مرکز ته راوړل او ځوانان به یې هڅول چې ویل ولي طلبه د کتابونو په لوستلو بوخته وه. ښاغلی مسعودی د دې د ژوند وروستیو ورځو شپو ځینې خاطرې هم راته وایي.
ما څو ځلې د نانسي د عادت ته څه ورتللو کوشش به هم کوو چې دغه فرنګیان چې دوی سره ډېره علاقه درلودله، هغه به هم په انفرادي هم په دستهجمعي ډول به ورتللو. یو ورځ ورغلو جناب وزیر صاحب اطلاعات کلتور، د لرغون پیژندنې رئیس، همدارنګه د تاریخي ابداتو رئیس څلور نفره ورغللو. په حالت کې وه چې په بستر کې پرته وه، د مطالعې نه ځان نه ګوښه کوه. د میز په سر یو دوه درې جلده کتابونه وو چې هغه یو راواخیسته، د ما نه یې سوال وکړ چې دغه موزیم د پندخستان لرغونې ساحې پورې اړه لري، دغه اثر په موزیم کې شته؟ ما ورته وویل هو. وایي دې سر څه وجود نه لري، دا هم د سر د دې مات شوی غلا شوی ده. ورته وویل نه، د مغ ځای نه څه کیندل شوي دي، فرانسویانو په واسطه په همدې شکل سره لاسته راغلی ده. دې د تحقیق نه لاس نه اخیسته، کار یې کاوه. حتی دا ټوکه ما ورسره وکړه، نانسي جان ته خو اوس ډېره په مریضه یې، په بستر حالت کې پرته یې، د مطالعې سه وایي زه په دې مطالعه باندې ژوند یم. یو کتاب نوی چاپ شوی، زه فکر کوم په لندن کې. هغه کتاب د میز د سر نه راواخیسته، جناب وزیر صاحب ته یې ورکړ چې دغه کتاب ډېر اړین کتاب ده، ډېر ښکلی کتاب ده، د افغانستان په باره کې لیکل شوی ده. زه هیله کوم چې دغه تاسو پیدا کړئ کتابخانو دپاره، د دې نه افغانان به ډېره زیاته استفاده وشي. یعنې تاسو فکر وکړئ چې په دغه وروستۍ مرحلې د ژوند کې هم دې د مطالعې نه مخ نه اړوو، نه یوازې ځان یې آګاه کوه. په زمین کې دا تشویقي جنبه دا وه چې دا وزیر صاحب ته وویل چې دغه کتاب زه هیله کوم چې پیدا یې کړئ. یو کتاب چې زه لرم دا ماته رسپارل شوی ده، دا به یې ما سره وي. اما تاسې دا کتاب یاداشت بیا واخیسته، ویل دا به تاسو پیدا کوئ چې دا د افغانستان د ځوان نسل دپاره ډېر اړین ده. دې دا وصیت کړی چې زه په افغانستان مینه ښځه وه، او دا په کمري دا به په افغانستان کې باید ښخه شي. کومې اندازې چې زه خبر یم، دې یو وصیتنامه هم لیکلې ده، نو هغه باندې زه اوس نه غواړم خبرې وکړم.
د علومو اکاډمۍ د کوشانی چړنو د نړیوال مرکز غړي چړندوی فرید الله نوري وای چې ما په خپل ځینو چړنو کې د نن سیدو پیری لیکنو استفاده کړې ده.
سره لدی چې یعنی د ساحت الله بامیانو کې کار کړی، په بدخشان کې کار کړی، په مزار کې کړی، معاصره بالکل د افغانستان په فرهنګي میراثونو کې زیات و. اول چې اکاډمۍ ته راغلم او د کابل په ساحو باندې مې کار کاوه، کله چې د چکری مینار باندې مې کار کاوه سلی باندې، نو زه د نانسي دوپری هغه مقالې سره مخ شوم چې هغه کې ډېر مفصل څېړنه کړې وه، لیکنې کړې وې د مینار چکری په اړه، او دا د دوی په دې ژورنال کې یو مجله کې دا نشر شوی وه. نو ما ته خپله ګټه اخیستې ده او د دغه مجلو نه او د دې لیکنو نه.
نانسي دوپيري د ژوند پروستي کلونو کې د افغانستان د معلوماتو په فرهنګي مرکز کې په چړنو بوخته و. د دې مرکز د کتابتون مسول عبدالرحیم خان وایي چې یو وخت یو امریکایي دې مرکز ته راغی او میرمن نانسی دوپری ته یې وویل چې د کوم اسنادو له مخې دا خبره کوي چې افغانستان 15 کلن تاریخ لري. ښاغلی عبدالرحیم د نانسی ځواب راته وایي او د مرکز په ارتباط معلومات راکوي.
افغانستان ریختیا 15000 کلن تاریخ لري او دا هغه خلاص مونږ افتخار کوو چې کله نور ته وایي چې دغه داسې یو کشور چې مونږ خپل تحقیق کوو چې هغه تاریخي کشور دی او مونږ سره آنلاین ډیټابیس دی. اکثرا روزانه تقریبا مونږ 500 نه زیات مراجعین او استادان محققین محصلین دی چې دې مرکز د دې منابع نه ګټه اخلي دوی دلته یا د خپل انټرنیټ نه یا مونږ سره کوم پی ډی ایف دی او یا فیزیکلی اسناد کتاب دی مجلد یا اخبار دی دوی به دی زاینه استفاده کوي او ګټه اخلي. چی شي چې دوته موجود دی هغه فری دی مونږ چانه چارت نشو کولی دی چې او هر څوک کولی شي د سنټر نه به استفاده وکړي. داسې سیستم نه دی څوک راشي چې ممبر لري یا کارت ای سی کیو ممبر دی که نه دی عضویت لري که نه لري هغوی خپله کولی شي چې ای سی کیو منابع نه به استفاده وکړي رایگان دیگه چارچس نیست. نسی دو پری اختیار خپلا خدمات زیاد ده و کار زیاد کرده. افغانان سر دیر مینه دلوده هم سی افغانان سر همیشه کمک و که خاص اکثرا اومن پاکل آقای دیر مینه دلوده سی خیز سر باید کمک شد سی خیز پودی سی شاد پاته ده باید دوی سر مونگ هلپ و که اکثرا وقتل سی همکاران دلت زیادتر اومنی بودی سه دلت زمینه مساید دی و بل داده سه اقا خوختل سه مرکز سنگه سی جور کرده هتف دا و سه مون و وارو سه دقا مرکز یا دقا تعمیر باعث شی سه محصیلین یا استادان راشی و رو رو دا کتاب و فرهنگ دا کتابخانی سر آشنا سی بودی سه دا بلکل فاصله پاتی بود. بل دا دا کتابخانه همیشه دقا اخبال افتخار کرده سه باید دا کتابخانه طول باید دین گته واخلی که افغانانی که خارجیانی باید دین گته واخلی و بل وقتل سه دا ورور و سمر اسناس افغانستان بحر دی دا دی اکثر دی جنگون پو وقت دیزاین ایستل شوه دی دا بیرت باید افغانستان تی راوری اغا تر حد پوری داغ کوششی وکر سه کتابون سه پاکستان یا بل چرد دلی و اغای راو سل دل تی را جمع کر او یو سیستم ورته جو کر دیدی یو ارزو هتف و سه دی اخبال لویس دوپری یو سه اسناد اغا گلری و اکسونه و اگر اکسونه تقریبا لحظ داره اکسونه اگر اقتل است باید در آنلاین شی هر سوک دینه باید استفاده بکی در حد پوری اگر تکمیل کرد و بیان تکمیلی سو تر کمسی در اقبال شفخانه که اگر اکسونه بندی در کار کوله خود تر تقریبا نیمایی دیدی اکسونه اگر او توانید از تکمیل شید در آنلاین مراجعین در پاره پا ویب سایت که که دی خود تر تکمیل شده وینه دی انشالله مونگ اقبال اگر با تکمیل کهو.
رادیویی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
اوس دا نقل وار دی وږمه راغلې او دا ځلې دوه لنډې کایتونه لوستې.
بسګر دومره بوډا شو چې نور یې د کار کولو وس نه و. کرونده یې زوی ته پرېښوده او خپله په کور کېناست. د کور په برنډه کې به یې توشک واړولی و پروت و. زوی یې چې د پلار دا حال ولید چې د ګټې نه دی نو یو فکر ور پیدا شو. یو تابوت یې جوړ کړ، کور ته یې راوړ او په برنډه کې یې پلار ته کېښود چې پکې څملی. پلار د زوی له حکم سره سم په تابوت کې وغځېد. زوی تابوت په آس بار کړ، د کروندې بل سر ته یې د پاڼ غاړې ته ورساوه. دغه وخت له بند تابوته آواز راغی، ټک ټک ټک. ځوان بزګر د تابوت سر پرانیست. پلار ته یې وویل څه وایي؟ بوډا پلار یې ورته وویل بې تابوته مې خطا کړه، زوی پختنه ورنه وکړه ولی بوډا وویل د زامنو بدی په کار شي. وعده پاچا د ژمی په یوه سړه شپه له ماڼۍ د باندې ووت. د راستنېدو په وخت کې یو بوډا عسکر ولید چې پرېږدي. پاچا ورته وویل ساړه خو دې نه کېږي. عسکر ورته وویل هو صاحب. پاچا ورته وویل زه اوس ماڼۍ ته سم او هورې به امر ورکړم چې ښې تودې جامې درته راولېږي. د تودو جامو تصور د عسکر خوله له خوشحالۍ جینګه کړه. خو پاچا چې ماڼۍ ته ننووت له هغه سره کړې ژمنه یې هیره شوه. په سبا سهار د ماڼۍ څنګ ته د یوه مړه عسکر ماړی وموندل شو چې دا لیک ورباندې پروت و. ای پاچا، ما تر دې یخې شپې په پیره کې تیرې کړې او ژوندی پاتې شوم، خو تا راکړې ته مې ووژلم.
د ځوان شاعر فرید احمد تسکین شعرونه په دې وروستو کلونو کې ډیر بدل شوي. تسکین وایي فلسفه مې د شعرونو لوری بدل کړ او تصوف زه بدل کړم. مرکه مې ورسره کړې، پام مور ته راړوم. تسکین صاحب ستړی مسي،
مننه. ژوندی اوسې، عمان څه قربان شم، عمر دې ډېر شو.
مخکې له دې چې شعرونه راواوروي، راځه د دې خپلې شاعرۍ د تحول پیسه کې یو څه راته ووایه. ما چې په پخوا کلونو کې ستاسو شعرونه اوریدلی وو، بیا مې په دې وروستو کلونو کې واورېدو، ډیر بدل شوي دي. څه فکر کوئ چې کوم عوامل د دې باعث و چې ستاسو شعرونه ډیر بدل شي، تغییر وکړي؟
ډیره مننه عمان صاحب. دومره ویلی شم چې زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت یې همدغه زما په دننه په وجود کې وجودي عذاب دي. یعنی په ژوند کې چې ما کوم یو ځل ټکر خوړلی دی او دغه ټکر بار بار را سره تکرارېږي او بالاخره بار بار ماتېږم، او د هغې ماتې نه وروسته ما باندې یو ډول کیفیت راځي، یو لذت راځي، او د هغې لذت د خوند اخیستلو نه د شعر د لیکلو یو څه تورې رانه لیکل کېږي. مولانا وایي چې اگر افلاطون و لقمانی بیل، من به یک دیدار نادانت کنم. خصوصا زما د هغو شاعرانو سره ملګرتیا زیاته شوې ده چې فلسفیان دي او روانشناسان دي.
د ټکر په حیثه کې مو یو څه راته ووایاستئ، دا څه ډول یو ټکر ده چې تاسو په بیا بیا مات شوي یاستئ؟
نه پوهېږم چې شاید د یو چا د یو انسان هغه ظلم و ستم می خلی، شاید یو انسان زما د زړه درد نه څه خوند اخلي. خو زه وایم چکه دی د آدمیت فلسفه شالید ته مونږ مخه کړو، تاریخچې ته مونږ مخه کړو، نو چې آدم مین شوی و هوا ور سره مینه وه، نو مونږ انسانانو حتمن په ژوند کې یو ټکر خورو. او بله داره چې ځینې انسانان دي چې بیخي حس نه مینېږي، او ځینې انسانان دي چې یوازې یو ځل مینېږي، او ځینې انسانان شته چې بار بار مینېږي.
په بار بار کې، په یو ځل کې، په څه رقم کې؟
شاید یو ځل کې ومه.
یو شعر به دی واورو.
سمه ده، غزل ده چې ژوند عذاب ده شاعری ده او زم رما، جام خالی ده بی خودی ده او زم رما، فلسفه د انسانیت به می خراب کړي، مینه ستا باچا خانی ده او زم رما، مینه څه ده مینه تا پسې تلاش ده، مینه څه ده رسوایی ده او زم رما، بندگی ده او خدایی ده او زم رما، بندگی ده او خدایی ده او زم رما، مینه ټول ځان ځانی ده او زم رما، بیل تامی زندگی ده او زم رما، استام دا مسلمانی ده او زم رما، تسکین نشت جدایی ده او زم رما، می قدم بی ساقی ده او زم رما.
ډیره مننه. تاسو ده سفیان خبره وکړه، سفیان چې دی د ځان ځانی خبره نه کوي.
عمان صاحب کوم ګورو دغه تصوف شروع پیل د عدم تشدد نه کیږي، نه تاوتریخواله. کله چې صوفي تصوف دریاب ته دانګي، نو هغوی نه تاوتریخواله، جنگ نه کوي اکثره، خو بل اخره ځین مسایل کې کوم دوی خبره کې دی دوی د مینې هغه غرور وجوي چې بعضی وخت کې د جبر او د خبره کې ټوله کیسه د مینې ده. مینې یو بیل وجود ده او انسان یو بیل وجود ده. د ټول حالتونه په انسان باندې راځي. زه وایم چې په انسان باندې کوم مراحل راځي نو هغه د حالتونو مسله وي. یو انسان په یو حالت کې وي، بل انسان په بل حالت کې. کله وخت عمان صاحب داسې وخت راغلی چې زه کلبین شوی یم. بعضې وخت کې هغه د کلبیانو او د فلسفې پیروي مې هم کړی دی. که مونږ د فلسفې یا د تصوف کوم تاریخ ته وګورو، اکثره وخت کې دوی سره دیوي هغه نه دي پاتې شوي، نظریې پاتې شوي نه دي. بعضې وخت کې مولانا که مونږ وګورو اول وخت کې ډېر داسې یو ژور نه تلو، خو کله وروسته چې شمس ترې لاړلو هغه وروسته دا یو استاد جوړیږي او رهنما جوړیږي. هغه ټولنې ته یو درس
د طریقې څه دي، مشهورې طریقې څه دي، هر یو ځان ته پیرو لري او هماغه یوه لاره تعقیبوي. علاوه دې نه دغه زموږ تصوف چې دا ډیر کار هم ورباندې سوی نه دی، یعنی علمي کار
بالکل
ورباندې سوی. صوفیان چې دي هر یو د یوې مشخصې طریقې پیروي کوي. دوی ته هغه فرضاً قادریه ده او چشتیه ده او دغسې نقش بندیه ده، دغو طریقو پیروي. تاسې هم مشخصه کومه د مشخصې کومې طریقې پیروي کوئ که نه عمومي هر شی چې خوښ سو؟
عمان صاحب ګوره، مونږ وحدت الوجود لرو، وحدت الشهود لرو. وحدت الوجود د موضوع انفرادیت څرګندوي چې
شی وجود او موجود دی. خو دلې دا څلور سره طریقې په همدغه مسله باندې کار کوي.
او بالکل، زه عمان صاحب خبره تر ازم کنه، یعنی وحدت الوجود لرو مونږ، وحدت الشهود لرو. زه خپله د وحدت الوجود پیروي یم، یعنی ډایرک خبره کوي وحدت الوجود کې. او وحدت الشهود شاهد ده، شاهدی ورکوي. او بل خبردار چې د کوم تاج طریقې یاد کړې، لکه چستیا شولا او نقش بندیا شولا، قادریا شو، کنه دا شین شته دي. بل دار چې زه د غربي فلسفه او د مونږ د اسلامي هغه چې وحدت الوجود چورته وایو، وجودي فلسفه غربي، د دواړو سره څه نه څه نزدیکت لري. ولی بعض مسایل کې تاج یادونه وکړله چې اسلامي مسایل پکې شته او بودیزم اثار پکې شته دي. دا زم نه ردوم، اومین شته دي وحدت الوجود کې شاید ځینې مسایل وي.
داسې یو شعر به مواورو چې همداسې یو تصوفي رنګ ولري.
زه اوس په ځان کې یم، چاته شاعري نه کوم. زه ځان ځانۍ خوړلی، ځان سره یاري نه کوم. ما د خرابې ودانۍ تر سیوري ژوند کړی دی، بے له خرابه په ځان ویر کوم، خادي نه کوم. اوس هسې نه یم ملګرو، اوس ښه شوی یم. اوس د زمان په خوښه بند زندگی نه کوم. زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین. زه اوس تسکین یم د خدای دریاب اخیستی تسکین. اوس میخانه کې په پیالو باندې مستی نه کوم. وحدت الوجود والا یا د وجودي فلسفې پیروان هغوی چې دي په ټولنه کې دوی یو هغه لري، یو نظریه لري چې په کومه ټولنه کې چې آبادی راځي د بربادۍ له طریقه راځي. نو ځینې وخت کې مونږ ځانونه خرابوو، خو د آبادۍ د فکر لپاره داسې یو کوو چې هغه د مینې خورول دي، د انسانیت د فکر خورول دي.
د هغوی مراد همدغه آبادی نه ده، هغوی په نفس باندې تاکید ده. خرابي د نفس ده. دلته دوی وایي چې نفس باید خراب سي. زموږ خلک وایي وایي دا سپی په کور کې مه ساتئ چې ملایکې نه راځي. مولانا وایي وایي منظور دغه سپی نه ده چې موږ یې ساتو، منظور نفس ده. دی وایي چې نفس دې خوار که چې زړه دې باچایي. داسې یوه قصه ده. دا صوفیان چې خراب آباد خبره هم کوي، هغوی د نفس د خوارې دا خبره کوي. دوی وایي چې نفس دې خوار کو، بیا به ته آباد سي. پارال دا فلسفي باسونه دي او د صوفیانو باسونه دي. دا به ډیر نه وکړو، یو شعر به دی واورم.
سمه د عمان صاحب دغه دی هغه تو مولانا خبره وا یاد کړله. زه دام خبره صحیح دي، خو ولی دلته مونږ کدي غربي فلسفي خبر راخلو. جان پلسار تر وایي چې هر انسان باید خود مختار پرې خودل شي تر څو چې د ځان جوړولو حس یا درک پیدا کړي. نو خیر، په دې مسله به سره نه غږیږو چې بحث وږ نه شي. ستاسو شعر ده چې
نظم کلرې نظم را
یو نظم ده چې شمس په تا پسې بې خوده یم. د مولانا غږونه اورې کنه، ستا په وجود کې گرفتار شوم. ورکې زما غږونه اورې کنه، تر تا درتلل ما ته آسانه نه دي. ستا په خودۍ کې د لوی غر د مینې، ستا په دوو سترګو کې را پرېوتمه. څپه څپه د سمندر د مینې، شمس په تا پسې بې خوده یمه. د د مولانا غغونا اور کنا ستا په وجود کې گرفتار شوم اور کی زما غغونا اور کنا که محبت د ځان خوړل داسي بیا خو نو خد په عذاب کې خیم که محبت په بی خودی کې ژوند وی بیا نو په خپل وجود شراب کې خیم د انسانیت د کرشمو خالقا د خپل خایس لزو رزان خبر کړه پرون مو یاد کړی ل موجود سروم د محبت ل شو رزان خبر کړه ستا د ستایل تور نه لرما زما د زړه هندار اور کنا په ځان کې ورکه د خودی دریابا د خپل تسکین کوکار اور کنا شمس پتا پس بی خودی ما د مولانا غغنا اور کنا ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکه زما غغنا اور کنا
ډیر مننه تسکین سے کورم متان
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي آزادی رادیو ټکی کام